السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په موسکو کې نن د افغانستان د وضعیت د ارزولو په اړه شپږ هیوادونه غونډه کوي. د سیمې مهم قدرتونه چین، روسیا، ایران او هند او پاکستان د افغانستان د استازو په ګډون په دغې غونډه کې برخه اخلي. افغان حکومت وایي متحده عرب اماراتو ته د ولسمشر له وروستي سفر سره به له دغه هیواد سره اړیکې ښې شي. دا مهم مطالب دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد حدیث پردیس وایي.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی. مسکو نن د هغو شپږو هیوادونو د غونډې کوربه دی چې د افغانستان پر وضعیت په خبري وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د لاهور د پیښې په اړه غمرازي کړې ده، او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د سوریې د سولې خبرې ځنډولې دي. دا هم بشپړ خبرونه. مسکو نن چهارشنبه د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هندوستان او روسیې استازي دې غونډې ته وربلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د مسکو د غونډې ګډونوال په روان وضعیت او د افغانستان په مشرۍ د سولې پر هڅو خبرې کوي. له دوو میاشتو څخه په کمه موده کې دا دویم ځل دی چې مسکو د افغانستان په اړه د یوې داسې غونډې کوربهتوب کوي. په لومړۍ غونډه کې یوازې افغانستان، چین او روسیې برخه لرله. افغانستان د دسمبر په 20مه په مسکو کې د افغانستان په اړه په جوړې شوې غونډې انتقاد کړی و، ځکه په هغه غونډه کې افغانستان ته بلنه نه و ورکړل شوې. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره په لاهور کې د دوشنبه د ورځې په تروریستي برید کې پر رامنځته شوې مرګ ژوبلې غمرازي کړې. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر پر فیسبوک پاڼه ویل شوي چې نواز شریف په دې ټلیفوني خبرو کې ترهګري شریک دښمن بللی او ټینګار یې کړی چې دا ډول نازوان مردانه بریدونه د دوی د عزم په وړاندې نه شي خنډ کېدی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دې ټلیفوني خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ د دې ټلیفوني خبرو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دوشنبه د ورځې په ماښام په لاهور ښار کې د پنجاب اسمبلی څخه بهر په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او تر اتیا زیات نور ټپیان شوي وو. په وژل شوو کې د پاکستاني پولیسو لوړ پوړي افسران شامل وو. تمه ده چې سبا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړنۍ ورځنۍ لوبه سبا د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې د کرکټ له ملي ټیم سره 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې لري چې لومړۍ هغه به د فبروري په 14مه او وروستۍ به د فبروري په 26مه نیټه ترسره شي. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې تر دې د هم په ورته سیالیو کې مخامخ شوي چې زیاتې د افغانستان په ګټه پای ته رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د زیمبابوې له الف لوبډلې د 15 ورځنیو سیالیو لړۍ ګټلې وه. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د سوریې د سولې خبرې ځنډولې دي. د نن ورځې په خبرو کې یو ورځنی ځنډ د دې لپاره راغلی چې پرون د سوریې په دایره ښار کې د روسیې هوایي ځواکونو د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې بمبار کړې دي. د دغه خبرو لپاره وختي ځینې استازي د قزاقستان مرکز استانې ته رسیدلي دي. د روسیې، ایران، ترکیه او ملګرو ملتونو استازو ترمنځ دا خبرې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ روغې جوړې ته د رسیدو لپاره پیل شوې وي. د فبروري په 12مه مخالفینو منیشه خارګوټی د مرګ تر زلت خدې نوم لاندې پوځي عملیاتو کې ونیو، او په دې ترتیبې د اردن له پولیس سره نږدې د دغه ستراتیژیکې سیمې د کنټرولولو لپاره د حکومتي ځواکونو هڅې له خنډ سره مخ کړې. روسیه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پلوي کوي، خو ترکیه بیا د مخالفینو ملاتړې بلل شوې ده. امریکایي رسنیو راپور ورکړی روسي یو ډول کروز راکټ ځای پر ځای کړی چې امریکایي د وسلو د کنټرول د تړون سره په ټکر کې بولی. اسوسییټډ پریس او نیویارک ټایمز ویلي چې مسکو په پټه دا کار کړی. امریکا د روسي دا کار د منځمهاله اټومي ځواک د تړون په خلاف بولی چې په 1980 کال کې د امریکا او روسي د وخت د جمهور رئیسانو رونالد ریګن او میخائیل ګورباچوف لخوا لاسلیک شوی وو. نیویارک ټایمز ویلي روسي د دغه راکټونو دوه کنډک لري چې تیر کال عملیاتي بڼه ورکړی. دا د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ادارې د براک اوباما په مشرۍ روسیا د دغه راکټونو د ازمایښت په خاطر د 1980 کال د تړون په ماتولو تورنه کړې وه. د دغه تړون په اساس له 1500 تر 15500 کیلومتره مزل وهونکو بالستیک راکټونو استفاده منع شوې وه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعتماد د سطحې د ټیټېدو له کبله د خپل ملي امنیت له سلاحکار مایکل فلین وغوښتل چې استعفا وکړي او په دې برخه کې کومه قانوني مسله نه ویني. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلین وروسته له هغې استعفا وکړه چې د روسیې له سفیر سره یې د ټلیفوني خبرو اترو جزئیات په ډاګه شول. د سپینې ماڼۍ وایي شاین سپایسر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر مایکل فلین انتقاد کیږي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي د روسیې له سفیر سره په ډسمبر میاشت کې خپل ټلیفوني خبرو پاړه تیر استیدي. د استعفا واشنگتن ټټکان ورکړ او د غلطه د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټان دواړه د روسیې او د ټرمپ د سلاکارانو ترمنځ د ممکنه اړیکو په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. خپل ټرمپ د سه شنبه په ورځ د هغو معلوماتو روسیې وغندله رسوایی وغندله چې د مایکل فلین د استعفا سبب شو. د روسیې له سفیر سرګی کلاسیک سره د فلین د ټلیفوني خبرو پر مهال چې د امریکا استخباراتي ادارو اوریدلی باراک اوباما ولسمشر وو او هغه مهال د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په جواب کې پر روسیې د نویو بندیزونو پر یوې ټولګې غور کاوه. فلین په سر کې مرستیال ولسمشر مایکل پینس ته ویلي چې له روسیې سفیر سره د بندیزونو پر مسله خبرې نه دي کړې. خو د استعفا په لیک کې ویلي چې پینس او نورو ته د دې ټلیفوني خبرو په اړه نیمګلی معلومات ورکړي وو. او روسي خبر په انقره کې د روسي سفارت پر هغه جایزه غوسه خودلې چې د دې هواد د پخوانی سفیر د وژن کې عکس ته ورکول شوی. هغه کاس چې په انقره کې د روسي د پخوانی سفیر د وژن عکسونه اخیستي وو د نړۍ د غوره خبری تصویر جایزه واخیسته. په انقره کې د روسي سفارت پرون ویل هغوی چې د دې جایزه د ورکولو پریکړه کړي روحیه کمزوري کوي. د روسي د سفارت پر رسمي فیسبوک پاڼه په خبر شوی پیغام کې راغلی چې دا تصویر د دهشت او ویرې لپاره د نه منلو تبلیغ دی. د هغه کس عکسونه چې په انقره کې په یو غونډه کې د روسي سفیر په ډزو وژه د اسوسییټډ پریس د خبری اژانس د عکاس برهان اوزوبیچی لخوا اخیستل شوی وو. خبرونه همدومره ول. ملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لیدل شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې نن په موسکو کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې شپږ هیوادونه چې پکې سیمه ییز قدرتونه روسیه او چین هم برخه لري خبرې کوي.
برای اشتراک در نشستی که در مسکو برگزار میشه نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان رئیس پالیسی و استراتژی وزارت امور خارجه اشتراک خواهد کرد.
افغان ولسمشر عربی متحده اماراتو ته تللی و وړمه ورځ بیرته کابل ته راستون شو. د ولسمشر سلاحکار داود ګلزار وایي د کندهار د پیښې په اړه افغان ولسمشر د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره خبرې کړې او هیله د اړیکې ښې شي.
زه په دې باندې ډاډه یم چې دا پیښه به زموږ د اړیکو خنډ ونه ګرځي، بلکې اړیکې به نورې هم غښتلې شي، ځکه ترهګري اوس یو ثبوت په توګه خلک منلای شي.
نور مهم مطالب هم تاسو ته لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې د کور کلی او د ګوډي اچارو نیس پروګرامونه تاسو ته لرو. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. موسکو نن د افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هندوستان او روسیې د ګډې شپږخیزې غونډې کوربه دی چې هدف یې د افغانستان په سولې او ثبات خبرې دي. د دا ډول غونډو په تیرو دورو کې ایران او هند له افغانستان سره ګډون نه درلود. دغه غونډه به د افغانستان په اړه وي، خو افغان استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. خو دا ځل ورسته له هغه افغانستان ته بلنه ورکړل شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته سفر وکړ. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په ریپورت کې.
د دسمبر د 28 نیټې د غونډې برخلاف دا ځل د افغانستان په اړه د مسکو په خبرو اترو کې افغانستان هم برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ته مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی.
برای اشتراک در نشستی که در مسکو برگزار میشه
خغلی مستقنی وای په غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نورو هیوادونو نمائندګي هم په دې غونډه کې د ځانګړو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي. د مسکو غونډې ته د افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، ایران او روسیې استازي وربلل شوي. د ترتاس خبری اژانس رپورت ورکړی چې د روسیې په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د مسکو ځانګړی استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف ګډون وکړي. د دې غونډې موضوع د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړي توګه له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو خبرې اترې کودل شوې. همدا موضوع د دسمبر په 28 نیټه هم په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې بحث شوه، خو په هغه غونډه کې یوازې د روسیې، پاکستان او چین استازو ګډون درلود. افغانستان هغه مهال له دې کبله چې دې غونډې ته نه وربلل شوی اعتراض وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل همدا اعتراض د دې سبب شو چې تاسو دې غونډې ته د افغانستان استازي وربلل شوی دی. خغلی مستقنی وایي دا غونډه د وصیت درسونې په اړه ده. د افغانانو په غیاب کې دوی نشي کولای چې سمارزونه وکړي او د دې پر ځای چې په سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي کېدای شي داسې غونډې د سیمې لپاره خطرناکې واوسي. همدا د افغانستان د اسلامي جمهوریت اعتراض د دې سبب شو چې پریکړه وشوه نورې داسې غونډې به د افغانستان له ګډون پرته نه جوړیږي. مسکو تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر پراختیا اندېښنه ښودلې. ځینو روسي چارواکو هم تایید کړي چې د داعش د وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره له طالبانو سره مستقیمي اړیکې ټینګې کړي. دې موضوع هم د کابل توند انتقاد راپورته کړ. افغانستان له روسیې وغوښتل د داعش سره د مبارزې لپاره بهتره د افغان حکومت سره مرسته وکړي نه له طالبانو سره. د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان لوی لویدیځ متحد دی د مسکو غونډې ته یې استازی نه دی بلل شوی. دا چې د نن ورځې په غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د روسیې پر اړیکو خبرې وشي او کنه تر اوسه روښانه نه ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د مسکو د غونډې احتمالي لاسته راوړنو لپاره باید د غونډې تر پایه انتظار وباسو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
متحده عربی اماراتو ته د جمهور رئیس غنی له سفر وروسته افغان لوري له هغه هیواد سره د نویو پیاوړیو اړیکو انتظار باسي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس تر سلاکار محمد داود گلزار وی افغان حکومت داسې مسایل اماراتو سره شریک کړي چې ممکن متحده عربی امارات د تروریزم په وړاندې په جګړه کې له افغانستان سره تر پخوا ډیره همکاري وکړي. جمهوری ریاست په ځنګړی ډول د غمندونو په اړه څه نه وایي، خو د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي رډیو ته ویلي د کندهار د پیښې ګډې موندنې په یاد پیښه کې د پاکستان لاس لرل ښیي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه رپورت جوړ کړی.
افغان لوری داسې وخت له متحده عربي اماراتو سره د پیاوړو او پراخو اړیکو انتظار کوي چې جمهور رئیس غنی په کندهار کې د عربي ډیپلوماټانو د وژل کېدو په تړاو د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره لومړني معلومات شریک کړي دي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس تر سلاکار محمد داود گلزار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری داسې مسایل له متحده عربي اماراتو سره شریک کړي چې له افغانستان سره به د اماراتو اړیکې له پخوا ښې شي.
زه په دې باندې ډاډه یم چې دا پېښه به زموږ د اړیکو خنډ ونه ګرځي، بلکې اړیکې به نورې هم غښتلې شي، ځکه ترهګري اوس د یو ثبوت په توګه خلک منلای شي چې زموږ به ګاونډیو ته او عربي نړۍ ځینې خوندي نه ده. نو زه په دې مطمئن یم چې عربي نړۍ یا خصوصا امارات چې دي نور هم دوستي پیاوړې کړي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به له افغانانو سره تر پخوا زیات همکار.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روانې اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر متحده عربي اماراتو ته تللی و. د جمهوري ریاست څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی په دې سفر کې د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره پر امنیتي مسایلو د بحث ترڅنګ د کندهار ولایت د وروستۍ پیښې د لومړنیو څېړنو د پایلو په اړه هم خبرې کړې دي. څه باندې یوه میاشت مخکې په کندهار ولایت کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو په حمله کې د افغان چارواکو په شمول د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماټان وژل شول. که څه هم جمهوري ریاست د دغو موندنو د وروستیو نتیجو په اړه څه نه وایي، خو یوې کره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د ټولو څېړنو نتیجې نږدې یو شان دي او هغه دا چې په پیښه کې د پاکستان لاس لرل ثابتوي. دغه سرچینه وایي چې دا چاودنه د دوه ګونی لوبې د پیلېدو په خاطر په کویټه کې د شل لکو کلدارو په بدل کې پلان شوي و تر څو پړه یې په ایران پرېوځي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې وخت کې له طالبانو سره د ایران او روسیې د اړیکو راپورونه خپرېده. خو له دې ټولو سره د نړیوالو چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي چې افغانستان ته د تروریزم پر وړاندې د عربي نړۍ د پاملرنې جلبولو ښه موقع په لاس ورغلی چې باید اعظمي استفاده ترې وکړي. هغه وایي ښه به وي چې متحده عربي امارات له پاکستان سره پر اړیکو بیا کتنه وکړي.
افغان حکومت دا پکار ده چې داسې لابیګري وکړي، متحده امارات باید د افغانستان موضوعات د پاکستان له عینکو څخه تعقیب نه کړي او په سیمه کې د دوی اړیکې ډېرې مهمې دي. ترڅنګ د عربي متحده امارات کوم اړیکې د بعضو خبرونو په اساس له طالبانو سره لري، نور باید هغوی له خپل اسلامي موقف نه طالبانو باندې فشار راوړي، ځکه د سولې مسله ده.
د کندهار امنیه قمندان هم له دې وړاندې ویلي چې حقانی شبکه او د پاکستان استخباراتي اداره د دغې حملې تر شا لاس لري.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ وبپاڼه باندې اوریدلی شئ او همداراز مطالب او راپورونه لوستلی شئ. فیسبوک ډاٹ کام سلش ازادي رادیو هم زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. څه باندې 100,000 کسانو له ځانه سره دغه پاڼه خوښه کړې ده. تازه خبرونه ګوري، تاسو هم کولی شئ دغه پاڼه خوښه کړئ او تازه خبرونه ترلاسه کړئ. د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز هر کال په نړۍ کې د پوځي توازن په اړه د خپلو څېړنو راپور خپروي. په دې راپور کې د 101 هیوادونو د پوځي وړتیا او د پوځي اقتصاد ارزونه کیږي. د دې مرکز د سږني کال په راپور کې د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه هم تحقیق شوی دی. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه په خپل کلنی ریپورت کې د افغان ځواکونو د وړتیا، د طالبانو د فعالیتونو او په افغانستان کې د مشتو نړیوالو ځواکونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي دي. په دې ریپورت کې راغلي چې 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی و، ځکه په دې کال کې شاوخوا 20,000 سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. خو امریکایي رسنۍ بیا د دې هیواد د پوځي چارواکو په حواله وایي چې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله شاوخوا 14,000 ته رسیده. دغه راز د طالبانو لخوا د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیول د افغان حکومت لپاره یو لویه ضربه ګڼل شوې ده. په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په خپل تازه رپورټ کې وایي افغان او په افغانستان کې مشت امریکایي او ناټو ځواکونو د 2015 کال له جګړو درسونه اخیستي او په مختلفو برخو کې د پرمختګ او ښهوالي د راوستلو په هدف تمرکز زیات کړی دی. راپور وایي افغان او نړیوالو ځواکونو د مشرتابه، استخباراتو او لوجستیکي وړتیا پیاوړه او ښه کولو ته پاملرنه زیاته کړې ده. په راپور کې له افغان هوایي ځواک سره د سوپر ټوکانو، سپکو جنگي الوتکو او MD-530 ډوله جنگي هلیکوپترونو یادونه هم شوې ده او دا د دې ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم او ګټور ګام بللی دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په رپورټ کې په 13 میلادي کال کې په هلمند او کندوز کې د طالبانو او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو یادونه هم شوې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې 12 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان مطبوعاتو څه لیکلي دي؟ د افغانستان مطبوعاتو نن ورځ تر ډیره پورې خپلې سرمقالې او مطالب د ماسکو د کانفرنس په اړه ځانګړي کړي. دغه مطبوعات نسیم شفق کتلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د افغانستان په اړه د مسکو د نننۍ غونډې او دې غونډې ته د افغانستان د استول شوي پلاوي په حق لیکلي دي. ویسا ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت د ناستې ته په ټیټه سطحه پلاوی لیږلی دی. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې د سیمې د مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي، خو افغان حکومت دې غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس استولی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې دا غونډه د ترهګرۍ پر خلاف د سیمیزې همکارۍ د جلبولو ښه فرصت دی، خو لیکوال ویلي چې دې غونډې ته د افغانستان د ټیټې کچې د پلاوي استول او د حکومت مبهم دریز غوره نه دی. چراغ ورسپانې هم په یو مطلب کې همدې موضوع ته اشاره کړي او ویلي دي چې روسیه، چین، پاکستان، ایران او هند په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسیدو لارې چارې لټوي. لیکوال ویلي دا غونډه ښیي چې روسیه په افغانستان کې د مهم رول د لوبولو په هڅه کې ده. د مطلب لیکوال په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور ته په پام ویلي چې دې غونډې ته د متحده ایالاتو او ناټو کوم استازی نه دی بلل شوی. هیواد دولتي ورسپانې د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله ویلي چې د مسکو د غونډې اجنډا د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ او په دې هکله د دغو هیوادونو د هماهنګۍ رامنځته کولو په اړه بحثونه دي. د مطلب لیکوال د مسکو تیرې غونډې ته هم اشاره کړي او ویلي دي چې هغې غونډې ته افغانستان نه و بلل شوی او افغان حکومت پرې سخت اعتراض هم وکړ. او ملي ارمان ورسپانې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د مسکو په غونډه کې پاکستان باید ژمنه وکړي چې نور له ترهګرو نه ملاتړ نه کوي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د افغانستان استازی باید په دې غونډه کې موجوده ستونزې د ګډونوالو هیوادونو له استازو سره شریکې کړي. سرمقاله لیکونکی وایي له شک پرته په افغانستان کې سوله هغه مهال راتلی شي چې له دې هېواده بهر په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونه یو مخ وتړل شي او د طالبانو مشران چې له هغه ځایه په افغانستان کې د جګړې مشري کوي تر فشار لاندې راشي. د سرمقاله لیکوال په پای کې ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي هېوادونه باید د پاکستان لخوا دا ژمنه ترلاسه کړي چې د تروریزم پر ضد به عملي، رښتینی او جدي اقدامات کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی په پاکستان کې د افغان کډوالو زورونه د مهاجرت د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې ده. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي د پاکستان پولیس په غهیوات کې د افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورت جوړ کړی.
افغانستان هیله شي چې د بشري حقوقو د څار سازمان نوی راپور چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی د دغو کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي شخړې ځینې وختونه په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه ډېروي. ښاغلی میاخیل زیاتوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف عمل دی. دی وایي هیله لرو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان راپور د دې سبب سي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم سي. مشتمل رو د یوې نړیوال ادارې په توګه دا راپور اغیز وکړي. د افغان کډوالو ځورول د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو خلاف او هم د پاکستان سره زموږ د دوه اړخیزو او درې اړخیزو تړونونو سره په ټکر کې دی. میاخیل زیاته کړې چې د افغان کډوالو ستونزې په پاکستان کې د دوو غونډو په ترڅ کې ارزول کېږي. د ده په وینا د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخي په دوو غونډو کې د ګډون لپاره د سیشن په ورځ پاکستان ته سفر وکړ. هیومن رایټس واچ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر کمشنری یا یونیچیار هم انتقاد کړی دی او وایي چې دغه اداره نه ده توانېدلې د پاکستان د بد چلند په غندلو سره د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یو بل انتقاد دا و چې یونیچیار هغو افغانانو ته چې له پاکستانه وتل د مالی مرستو په ډیرولو سره د هغوی له جبري تګ سره مرسته کړې ده. په ژنیو کې د یونیچیار ویان بابر بلوچ د دغه انتقاد په اړه ازادي راډیو ته وویل
خپله مونږ ته ویل چې دا مرسته چې مونږ هغوی ته په افغانستان کې ورکو هغه ډېر زیات کم و. اول دا $100 بیا مونږ لاړو د هغو امدادي حکومتو سره خواست مې وکړه چې دوی تاسو مرسته زیاتو کړي $200 شو اوس $400 شو. نو د دې مقصد هغه دا دی چې دوی ستونزې په افغانستان کې کم سي. نو دا چې د رپورټ راغلی دوی سره خو مونږ د دې رپورټ هغه مخاصې نتیجې سره خو مونږ اتفاق نه لرو صاحب.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د دغه راپور په اړه مغشتل د پاکستانی چارواکو خبرګون راوخلو خو بریالي نسو. خو د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو بد چلند بې اساسه ادعا بللې ده او وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري باید خپل هیواد ته بیرته ولاړ سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.3 میلیون افغانان په پاکستان کې د اوسېدو اسناد لري او شاوخوا 1 میلیون نورې اسناد نه لري. دغه وزارت وایي ډېری بې اسنادو کډوال په پاکستان کې زورول کېږي او ځینې وختونه د پاکستاني پولیسو لخوا بندي سوي هم دي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه باندې اوري. په نورستان ولایت کې د یوې ښځې او یو سړي وژون کې تښتېدلې دي او د دغه ولایت د چارواکو په وینا پولیس په لټه کې دي. د دغه دوو کسانو د وژل کېدو په اړه ټاکل شوی کمیسیون باید تیره ورځ خپلې نتیجې اعلان کړې وای. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په نورستان ولایت کې د وژل سوي نجلۍ خپلوان له قتل وروسته له سیمې تښتېدلې دي. د نورستان د والی په وینا پولیس په دې لټه کې دي چې هغوی ونیسي څو ورسره قانوني چلند وسي. د نورستان والی له ازادي راډیو سره د سې شنبې په ورځ د خبر پر مهال وویل
کمیسیون به نن تر ماښامه پورې خپل نتایج راوړي، ځکه چې تاسو ته معلومه ده نورستان کې د ډېرو واورو ورښت له امله د لارې بندې دي، نو هغوی هلته وخت زیات ولګو او په دې کې چې هر څوک مقصر و هغوی سره به قانوني چلند وشي.
د تیرې جمعې په مازیګر یو 13 کلن نجلۍ خپلو خپلوانو د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ مخې ته ووژله. د فاتحې په نوم دغه نجلۍ چې په زور یوه سړي ته واده سوې وه خو غوښتل یې د هدایت الله په نوم له یوه سړي سره ولاړه سي. په لاره کې د ولسوالۍ پولیسو دوی ونیول او کله چې د دې خپلوان خبر شول دوی یې په زور راوایستل او د ولسوالۍ مخې ته یې ووژل. په نورستان کې د شوډو چارو رئیس زاهده فیضان د پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
سبای ولسی مشران او سنگیر او علما ټول ورغلی دي. کله چې دیو کمیشن دایر کوي فیصله کوي چې دا واک ټول مشران ته ورکوي علما ته ورکوي کمیشن ته ورکوي، نو بیا په څنګه کې دی ولا خپل فیصله نه وشوي چې دغه څه د دې جنې وارثین او نور د دې دال د جنې خاون کورنۍ دی ورغلی دي. او جنې چې دا مغل ته دوله سالې په څنګه کې وځلې دا اواله کې راوسته ژوندې په سریکول کې مړکل کچی.
په دې اړه چې ولی پولیسو د دغه کسانو ژوند ونه ژغورل، ځکه د پولیسو دنده هم دا ده چې د افغانانو خوندیتوب ونیسي. د نورستان والی ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو هڅه وکړه چې دوی له حمله کوونکو وژغوري چې په نتیجه کې درې پولیس هم ټپیان سوي وو، خو ولی پولیسو له وسلو کار وانه خست چې د دغه قتلونو مخه ونیسي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل چې پولیسو د قتل عام لبیر پر حمله کوونکو ډزې نه دي کړي، خو د په وینا کې پلټنی وشي چې پولیسو وجلسي کسان حمله کوونکو ته په لاس ورکړي محاکمه بسي.
د دې کې هر څوک مقصر وو، که پولیسو که غیر پولیسو، دا غیر سره به قانوني چلند کی.
دا سي قضيه ډېر تر سترګو سوي چې پکښې د شدي ناري نخ خپلوان ځان ته د هغې د وجلو حق ورکوي. په دې اړه چې کې وشه په زور یو سړی تور واده سوي وي یا خپل میړه سره نوي خوشاله، په هغه صورت کې باید څه وکړي؟ په ننګرهار کې د حج او اوقافو رئیس او دینی عالم مولوي عبدالظاهر حق قانی ازادي راډیو ته ویل
چې خوده په زور او جبر باندې نکاح نو هغه حق لري چې محکمه کې خپل حق غوښتنه وکړي، او جبري نکاحونه دا په شریعت کې نشته او نه خاون ته دا جایز دي چې خپل ښځه ووژني. په صورت کې د لپاره وجل نشته دي، بلکې که هر جرم وي هغه به محکمې ته عرض کیږي او د محکمه کې به د شریعت او د قرآن په رڼا کې فیصله کیږي. دا ناجایز عمل دا چې خزه خاون د لاسه وجلې کیږي.
مولوی حقانی زیاتوي چې داسې عمل په اسلام کې ځای نه لري او ټول علما په ګډه داسې وجنی غندي. تر دې مخکې په 2014 کال کې په بامیان ولایت کې یو هلک غوښتل له یوې نجلۍ سره په خپله خوښه واده وکړي، خو د کورنیو له بیرې تر ډېره پټ ګرځېدل. په افغانستان کې په ګڼ شمېر سیمو کې داسې کیږي چې پلرونه یا نارینه خپلوان ښځې د هغوی له پوښتنې یا خوښې پرته ورکوي او ودوي. په ځینو مواردو کې داسې کیږي چې چارواکي د نجونو د کورنیو پاله نیسي، او په ځینو مواردو کې داسې نجونې د ناموسي وژنو قرباني کیږي چې له واده انکار وکړي.
ژوند
سری کسه پولیس و جرسمینی
آزادی
خزینه پر اجازه نورکی چه دوت باش تذکره وخلی
دلانه فیصله و منگوله وقت دشتری
پوهنه
مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
ازادي راډیو ته غواګستوس هم د کرکټ مینوالو ته د لوبو په اړه باندې حال د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ نړیوالې یورزینی لوبی تمه د سبا ته پیل شي. دا 15 یورزینی لوبی دي چې د هرارې په سټیډیوم کې به کیږي د زیمبابوې. البته سبا لوبه لومړۍ لوبه ده چې د افغانستان په وخت به د غرمې په 12 بجو باندې پیلیږي. دویمه لوبه بیا د فبروري په 19، دریمه د فبروري په 21، څلورمه د فبروري په 23 او پنځمه د فبروري په 26 پلان شوې ده. البته د افغانستان ځینې لوبغاړي د آی پی ایل د بولۍ لپاره هم کاندید شوي دي چې له هغې ډلې راشد ارمان او محمد شهزاد محمدي، دولت زدران، نبی ساخیل او اصغر ستانکزی دی. د راشد ارمان او نبی او شهزاد محمدي به 500,000 کلدارې ښودل شوي، د نبی او دولت به 1.5 او د اصغر ستانکزی به هم 100,000. یعنی له دې به شروع کیږي چې تر یوې اندازې ورسیږي بیا به په ټیمونو کې جذب شي. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډیز وخت را رسېدلی. حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی.
مسکو نن د هغو شپږو هیوادونو د غونډې کوربه دی چې د افغانستان پر وضعیت به خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د لاهور د پیښې په اړه غمرازي کړې ده. تمه ده چې سبا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د سوریې د سولې خبرې ځنډولې دي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی روسیې یو ډول کروز راکټ ځای پر ځای کړی چې امریکایي د وسلو د کنټرول د تړون سره په ټکر کې بولي. اسوسییټډ پریس او نیویارک ټایمز ویلي چې مسکو په پټه دا کار کړی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا روښانه کړې چې نوموړی له روسیې څخه اوکراین ته د اشغال شوي کریمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو تمه لري. او په انقره کې د روسیې سفارت پر هغې جایزې غوسه ښودلې چې د دې هیواد د پخواني سفیر د وژونکي عکس ته ورکول شوې ده.
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او 15 باندې خبرونه کوي. د خبرونو لنډیز موارد بشپړ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې کتلای شي. ازادي رادیو .org آدرس ته. په نړۍ کې 15 میلیونه کسان د مرګي په ناروغۍ اخته دي. په چې زیاتره برخې د پاکستان او افغانستان په شمول د درېمې نړۍ په هیوادونو کې دي او په هغوی کې 90% د درملنې اسانتیاوې نه لري. ډاکټران وایي په کلیوالو سیمو کې خلک د بې سوادۍ له امله د درملنې پر ځای تعویزګرو ته ورځي، ځکه د مرګي ناروغان ورځ تر بلې پسې ډیریږي. په پاکستان کې 2 میلیونه کسان په مرګي اخته دي. په دې اړه له کوټې بارکوال میاخیل رپورټ راستولی.
د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټران وایي پر سر باندې د کاري زخم، د مغزو د ناروغۍ، په خپلوانو کې د ودونو او ځینو نورو ناڅرګندو سببونو له کبله د مرګي ناروغي پېښېدای سي او نقشه یې دا دی چې ناروغ ټکانونه خوري او بېهوشي ورباندې راځي. خو وایي زیات خلک، حتی ځینې ډاکټران هم له دې ناروغۍ سره بلد نه وي، ځکه د دې ناروغۍ پر وخت درملنه ونه سي. د کوټې یو اوسېدونکی سمیع الله وایي خور یې مریم له زوکړې سره سم د مرګي په ناروغۍ اخته سوې، خو اوس چې 9 کلنه ده لا یې هم درملنه د سوې.
تر نیم میاشتې پورې په هسپتال کې دی علاج شروع. د هسپتال د بعد سمراو بسله بیا غرنګ سو بیا مطلب جټکی پر اتلې حساب یې بند او تک شنه بس ولا څونه سي هسپتالونه دي ټول جې علاج کوي دی مطلب علاج نو سپیدا جټکی وی لاسونه یو سر لږ لاسونه کاجې سي حساب کمپلیټ بند سي. دا بیخي ډیر ملات از ما مورم بوتله بیا شین کې یو ملا دی انانی مطلب ډاکټر هم دی یو ملایم کې بیا غو رقم دی شنی ګولې دی اغه مطلب اوس تقریبا یو سل لږ گزاره کړی دا تر اوسه جوړنه دوسه مطلب ډیر کمزور ده د ایسی دنګر سی اډو کې ګرسره ښکاری درک
د کوټه د بی ام سی روختون د اعصاب ناروغیو د څنګ مشر متخصص ډاکټر سلیم بړی چوی د غربي هوادونو په پرتله مرګی ناروغي په پاکستان افغانستان او د درېم نړۍ په نور هوادونو کې زیاته ده خوای په بلوچستان ایالت کې بیا د مرګی د ناروغانو شمیر د دې هواد تر نور ایالتونو ډیر دی او سبب د خلکو بی سوادي او د ناروغي سره نابلدتیا ده
مرګی خپل یو ساينټیفیک نه جوړی ده اپلیپسی جوړته وایو د مکمل ډاکټر علاج ستا د وایم ستا ارزانم دی لوټ پنځه کال چې باقاعده علاج اوس تقریبا تقسیم دي سمجستان صرف شرط دا دی چې مریض باقاعده علاج وکړي دا باقاعده په دوه درې میاشتې کې کم از کم راشي امید دی چې وسر دا مو مش کنټرول وکړو
ډاکټران وایي په کلیوالو سیمو کې شدې او ماشومان په دې ناروغي زیات اخته کیږي دا صابې ناروغي او ډاکټر انجم فاروق وایي په هغه سیمو کې چې زیات شدې د مرګي په ناروغي اخته وي علت یې دا وي چې هلته شدې له ډیرو کورونایو ستونزو سره مخامخ وي په شدو کې دا ناروغي زیاته ده خو خاص سببونه یې نشته مګر له ښځو سره ستونزې ډېرې وي یو خو چې ناروغې سي درملنه یې نه کېږي بل دا چې دوی د شرم او پیغور له امله دا ناروغي پټوي تر ټولو لویه وجه یې دا ده چې که په مرګي اخته مېرمن و مېندواره سي نو درمل خوړل پرېږدي او بېرته د مرګي دورې او ټکانونه ورباندې پیل سي ډاکټران وایي ډېر خلک چې د مرګي په ناروغۍ اخته وي نو دوی یې پیری کوډې بد اروا یا لیونتوب وګڼي او د درملنې پر ځای تعویزګرو ته ورسي چې ناروغي یې پسې اوږده سي د اعصابي ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر امان الله کاکړ وایي د مرګي ناروغي له طبي درملنې پرته په دمونو تعویزونو نه ختمیږي له ده مې وپوښتل چې آیا څو فیصد خلک به د مرګي ناروغۍ د درملنې پر ځای تعویزګرو او دمګرو ته ورځي دی وایي
که زه درته وایم چې تر سم نیمې نه زه شپېتو فیصده خلکو درته وایم زموږ اکثره مریضان چې د هغې خواته ځي د هر مرض غزه پوښم خالي دا یو نه چې مرګي ده کار ښه کار نه دی چې هغې خواته مریض لاړ شي باید د سیستم په ارزانه طریقه باندې که خاص پر ګورنمنټ سیټپ کې یو ښه ځای ډاکټر پیدا کړي پلته باندې په ارزانه باندې علاج کړي خبر دی سلته ورسي کله کله معمولي دوا باندې چې هغه په ګورنمنټ هسپتالو کې ستا که هغه د کلي هسپتال دی بې چو د حالت هم وي موږ ټګرال ورته وایو ټګریټال ورته وایو نو دا دوا که دلته هلته میلاوږي کم از کم یو وار کوشش وکړه
ډاکټران وایي په پاکستان کې د مرګي ناروغي د زیاتېدو یو بل سبب دا هم دی چې په دې هیواد کې د اعصابي ناروغي متخصص ډاکټران ډېر کم دي وایي دا مهال چې په ټول پاکستان کې د مرګي د ناروغانو شمیر 2 میلیونه دی خو د درملنې لپاره یې د اعصابي ناروغیو ډاکټران یوازې 200 دي
ازادي رادیو رې مننه ته تر دې دمو موږ مخ پروګرامونو ته غوږ یې خیول دی ورسته دوه اونیس پروګرامونه لمړی کور کله او بیا د ګوډیا چار
کور کله
درنو دوستانو سلامونه می ومني ای کله په واوره او یخک لویدلی است خلکو مرسته د سره کړي او کې در پوری خندلی
د سپاتیات باندې چې روان سم واوره خوې کوچو ګرځل
ولی ځینې کسان د خپل بامونو واوره بې ځایه په لارو او کوڅو کې اچوي
دا د بې پروايي له لحاظه د بې تفاوتۍ له لحاظه د تنبلۍ له لحاظه
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سروسی قدر منو دوستانو ساکان نظر ورسته چو کلونو تا واوره یو چه دیره ورده نو زکا پلارو او کچو که دیره الهام غنده ده پا زینو سیمو که بیا پلاره که دست هواره شبه او پا یخ بدله شبه چه تا بوایه پا شیشه روانه اکثر لاری او کوچی سوری هم دی حال تا بیا اوش میر کسانو دی خپلو کورونو او بامون دوم رواوری اچولی چه تر پسر لیا با هم او بنشی دا چه ولی زنی کسان دی خپلو بامونو واوری دست دای چوی چه لارویانو تا سونزی جوری کری دا کابل او سیدون کی عتیق نمو پختیلی دی
دا دی بی پروایی لی لحاظه دی بی تفاوتی لی لحاظه لی تنبلی لی لحاظه و دا فرهنگ نشته کنترول نشته مراقبت نشته مخ که وقتونه که کوسی لاری او سرکونه لی مردم لی طرف پاکده اوس لی خپل امغا خلق چلت و سیگی پا خپل لاس که خپل لار کوسی بندوی تا دی بیتفاوتی هم دا فرهنگ نهادینه نده پا دا شرایطو که پاکده دا پا کوسی که اچوی یو افته دو افته ترسو چه جیمیوی امغا تکلیف سر مواجهوی
شپیت کلن حاجی نواب له چار آسیاب څخه ښار ته په سودا پسې راغلی نوموړی وایي فکر مې نه کاوه چې واورې دې لارې داسې وتړي
او واوری دی واوری دی یخ سوی دی دس یخ سوی سرای پی خویی گی آسی که تا غسی او خویی گی خو دیر پاو سلا را غلا با خو پلا را گی سلا روانو ما دا موتر با دی موتر که دام دسی او خویی دالتا پا گولایی که یو بل موتر را غی دا دسی او خویی سرک نم پسی ووت مالا یا خدا خیرو که نو دو غمر خلق با دی واور سر تکلیب دی پا هر جای که پا کلی که پا سرک بعدی مو سر راځي خو مشکلم ډیر لري زه خپل ابدا پرونه بل ورځ وګرځیدم د سپاتیات باندې چې روان شوم واوره خویا کوچ وګرځیدم لاندې خطا شو یعنی دا څنګه مې چاپ خبره وسم درد کوي دومره درم مې خوړلای ده.
حاجی نواب د خپل تر کیسه هم کوي وایي چې په واوره کې لوېدلې د مرګ سبب شول.
دا سپینګیری وم دغه د واورو موسم و دا چې کله ماجد ته سبای راووت دا وښویده چې وښویده دغه ګردی ما سم جوړېدم نه چې جوړم نه سم هغسې یقین وکړ له مغه ګردي نه بیا مغسې زه رنجېده رنجېده آخر مړ سو. واوره خو چې سړی لږ په احتیاط پکې لاړ نه سي او لږ ذره فکر یې نه وي سړی غورځېږي پکې.
په بلخ کې زموږ همکار له موټر چلوونکي سره په واوره کې د تګ راتګ په ستونزو غږېدلی. هغه وایي چې ډېر په سختۍ ځان له ترافیکي پیښو څخه ساتي. ورپسې په یاد شوي ځای کې د یو بل تن خبرې هم اورو.
نوم مې شریف الله ده، مزار شریف د ډرایور یم. نو خلک زه زیاتره وخت وینم چې په واورې اخلي سرکو په سر اچي، زیاتره وخت ما خپل موټر سو واورې بند سوی ده، په دې سرکو باندې لارې بندېږي، څوک یو مریض لري یو بل مشکل لري، نو بعضې ماشومان دي سپینګیر دي په دې لارې رسر اتلی نه سي. بس لیدلی ده دغه واورې د کور نه یا د بامونو سره ټولوي، دغه باید ویسي دغه د ګلدانو په ځای کې واچي چې هغه د ګلان هم ښه دی وروش کې هغه کوي او د سرکو په سر دې وایي نه چې دا لارې دې بند نه سي باید څنګه.
زما نوم محمد فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار یو تن اوسیدونکی یم. له بد مرغه د څو اوری چې کی په مزار شریف ښار کې ځینې کسان شته دي چې خپل د بامو واورې د بلچا په کوڅه کې یا د بلچا کور کې اچوي چې دا ډیر بد دود دی. اور باید داسې ځای ته ایسي چې هغلته یو میدانی وي، ونه وي، یا د ونې څنګ ته ټولې کوي، هغه ځایونه چې خلک نه پزبي یا لرې نه بندي. زمونږ کور کمربند کې دی، هغلته همدغه کارونه ډیر دود دي، کوڅې هم تنګې دي، رفت آمد دپاره ډیرې خرابې دي. خو ځینې کسان بیا په هغو کوڅو کې واوره اچوي. ما په خپلو سترګو ولیدلی چې یو څو کسان خپل کورو واورې کوڅې ته وچولې، هغه کوڅه بالکل بنده شوله. کله چې موټر راغی، موټر هغلته په ټپه ودرېد، هېڅ نور مخته لاړ نه. په دې حال کې چې هغه موټر مریض تر هغه موټر یو څه دغلته کار وکړو کار وکړو تر څو هغه لارې خلاص کړه ولاړو خپل کار ترسره کړو.
هغه کسان چې له لرې ځایونو څخه په واوره کې اوبه راوړي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پغمان اوسیدونکی داوود د خپلې سیمې کیسه کوي.
هلته واوره دومره ده خورې څه ډېره زیاته ده، هلته په دې واوره کې دومره ورخطا سو چې موږ ویله خدای نه غسته خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو. درې څلور وارې موږ واوره توګله بامونه او لارې اوس هم داسې دي چې باندې دي موټر ښویېږي یا خاک ده، ډېر زیات خطرناک دي. نو واوره کې خو چې سړی ولوېد یا به لاس ماتېږي یا به ملا ماتېږي یا به خامخا صدمه ورسوي. زه چې دا ښار ته راځم چې یخه کوینه په دې باندې ډېر په تابه تېرېږم، ځکه چې خلک مې لیدلي ولیدلي، ماشومان ولېږي، زنانه ولېږي. نو واوره ډېر زیات خطر لري، په چې د چا جای تنګ هغه خامخا لارې ته غورځي، او که سهار زاده وي نو بیا باید چې وی نه غورځي، خپل اویلي ما باندې غورځي یا خپل لارین کې غورځي. هلته تر دې چې موږ اوبه کومه برمو نه راوړو، هلته چېش کې چې اوبه راوړو هغه ماشینونه ونښلي، په کراچۍ پې بندې سي، نور څه په چې شي اوبه باري هغه پې بندېږي. ډېر سخت ده، ډېر زیات.
ځینې ځوانان بیا سره له دې چې د واورې اچولو لپاره ځای هم لري، په لارو او سړکونو کې اچوي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی عبدالهادي صفای د خپل وراره په هکله وایي.
ما هغه ورځې واوره پاکوم، زما وراره دغه واورې واخیستې د سړک منځ کې واچو. یو لاشبیل ځوان دی، بې تجربه سړی دی، نو رښتیا زه ډېر پې باندې په قار شوم. موږ دغه د واوره چې باید په هغه مناسب ځای کې اچوو چې د ونې لاندې وو، ډېر موږ ته تکلیفه واره وو. ټول بامبونه هم ټولو په یو ځای کې او واوره بیخي زیات وو. تقریبا دو درې ساعته موږ مصروف دیدي وو چې واوره پاکو. خو دغه مشکلات هم ځان باندې تیر که، او الحمدلله واوره هم په هغه ځای کې واچوو چې هم خدای رضا شي، همې موږ هغه مسلمانی وظیفه په ځای شي، او هم آینده ته موږ د ونې ته یو مفاد د سړک واورې هم واخیسته، د خپل دغه ونې بیخ کې ذخیره کړي چې د هغې دپاره اوبه وسي.
سپای وای خپل هیڅ کله هم واوري داسې ځای نه دی اچولی چې نور خلکو ته ستونزې جوړې کړي. هغه له شرعي او حقوقي نظره پلارو او کوڅو کې د واورو اچولو په اړه وایي چې
واوره چې د بام نه پاکو باید داسې یو ځای کې واچوو چې هم شرعي مسلې په نظر کې ونیسو، هم حقوقي مسلې په نظر کې ونیسو، هم هغه هدف چې دغه واوره واریدلی هغه په نظر کې ونیسو. شرعي موضوع دا دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ضرر رسول نشته. بلځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان تر هغه مؤمن نشي کېدلی تر څو چې همسایه د دې ضرر نه په امن کې ونیسي. واوره چې پاکوو د بام نه باید هغه د خپل حدودو کې واچو، یو چې هغه شرعي مسله په نظر کې ونیول شي، بل حقوقي مسله دا دی که هر ضرر د دې نه جوړیږي دغه مسؤلیت موږ ته متوجه دی. کله چې موږ دا پاکوو او یو ځای کې اچو دا یخ وهي هغه بیخي بد حالت ځان ته اختیاري، که په دې صورت کې څوک وغورځيږي د دې مسؤلیت موږ ته راجع دی. هغه مخې دې نه چې مسؤلیت اوسي ګناه دی. حدیث شریف کې راځي وایي یو دغه مسایلونه چې په ورځ قیامت کې مسلمان ته محاسبه کی دا دی چې یو ضرر دې عام لارې نشته کړی اوسي. دا واوره اچول په عام لارې کې لوی ضرر دی. حتی عرض کوم چې دغه کار د ریاضي فرمول د لحاظ ناروا دی، غلط دی. ریاضي کې یو فرمول درلوده هغه عدد چې لوی اوسي هغه یو علامه او دقیق خوله به هغه پلو، او هغه عدد چې وړکی و دی خو اوس ګوري موږ دغه فرمول سرچپه کوو د عام منافع د خپل د منافع قربان ګرځو. یعنی موږ د ریاضي فرمول لحاظ هم حق نه لرو چې ځان د خپل د ټول اجتماع برتر وګنو. اسپینګر په مسجد ته مثلا روانو سیګدا غورځيږي، دوه ګنا، یو چې دا غورځیدل بل چې د جماعت نه موږ پریخره. یو ماشوم دی مثلا مسجد ته ځي، کورس ته ځي، یو متعلم دی، په سیاسره دی، د خپل اولاد سره کوم چیرې ځي، دغه کلویږي مخالف د افغاني غیرت موږ دی.
په لارو کوڅو او سړکونو کې د واورو د اچولو پاک لمو د خلکو شکایت او د دوی کیسې واوریدلې. دوی له ښاروالۍ څخه غوښتل چې له لارو څخه واورې پاکې کړي تر څو خلکو ته د ستونزو لامل نشي. موږ دا موضوع د کابل له ښاروالۍ سره هم شریکه کړه.
زما نوم انجینر عبدالمجید دی، د ښاروالۍ د حفظ مراقبت د کار رئیس. د ښاروالۍ پرسونل دوه شپې او دوه ورځې حتی خوب یې ونه کړ او د ټول ښار او د سړکونو نه واوره پاکه کړه. زه داسې فکر کوم چې دا ښار یوازې د ښاروالۍ نه دی، دا د ټولو خلکو شریک ښار دی. منګه د توان په صورت کې حتی د ډیرو عمومي لارو نه هم ټولې واورې پاکې کړې. یو سړی د خپل کور واوره راوړي او په سړک باندې اچوي، زه فکر کوم چې دا به ډېره بې انصافي. هغه کولی شي چې په یو ځای کې پرته وي او په مورو سره ډېره زر په یو دوه ورځو کې هغه اوبه کېږي.
د خلکو په وینا ډېری په هغو سیمو کې واورې پرتې دي چې هلته کورونه یو بل ته نږدې نږدې جوړ شوي، یعنی د واورې د اچولو ځای نه لري. موږ د کابل ښاروالۍ نه دا هم وپوښتل چې دوی ولې هغو کورونو ته د جوړولو اجازه ورکوي چې دوی بیا د واورې د اچولو ځای هم نه لري.
دا خو ډېره یو ستونزه وه، پخوا نه هم دا ستونزه موجوده ده. اوس چې د ښاروالۍ رهبري نوې شوې د دې شیانو ته ډېره متوجه ده. حتی که تاسو په تلویزیون په دې کې ګورئ، دا خودسر کورونه اکثره ورانېږي او دا په ښاروالۍ کې تصمیم لري چې دا څوک پرېنه دي نور چې دغسې کورونه جوړ کړي. نو کورونه چې جوړوي د هغې لپاره به پارک، د هغې لپاره دغه ټول زمینه باید مساعده شي او بیا کورونه جوړ شي. ښاروالۍ دا څه ستونزې شته دی په د کابل په ښار کې؟
عتیق الله چې په پیل کې مو هم دغه خبرې واورېدې، له ټولو خلکو غواړي چې ځان ته په خپل لاس مشکل جوړ نه کړي، واورې دې داسې ځای واچوي چې عملار نه وي.
واوره یو ورځ وي، هغه کسان چې خپل واوره د بامبون نه د کور نه پاکوي خو یو ساعت یا دوه ساعت وخت نیسي. که دا بې ځایه اچوي، په کوڅه کې اچوي، په لارې کې اچوي، دا په هفتو کې دا تکلیف خلک ته پیښیږي. لار بندیږي، دا د بلند منزلونه دي چې په سړک په غاړه کې دا بلند منزلونه لس منزله، پنځلس منزله یا شپږ منزله، اته منزله جوړ کړي دي، دا د واورې ځای نه لري. دوی خپل د تعمیر واوره ټول راوړي عمومي سړک کچوی چې دا باعث د تصادم دی، باعث د حادثات د ترافیکی کېږي. یو ورځ که غواوری پاک کې مشکلات کمتر وي، که دا راولی په سرک کې اچوي دا په یو وخت کې دو هفت کې دا مشکلات په همغه ځای کې وي. دا چې په یو وخت کې موږ په تکلیف اوسیږو، هغه یو ورځ هغه تکلیف ځان ته اخلو، هغه واوری په مناسب ځای کې چې چاته اذیت ونشي، آزار ونشي، هلته چو چې اولی لري خپل اولی کې واوره واچوي. له یو طرفه سرک مسئول پاتې کېږي، لبندش نه و بل طرف اغا واوره چه اخپل اولی که واچه وی که نیالگی لری گلان لری اغا تا گت رسوی اغا تا یو زخیره وی دیو بو پخواه وقت که دولتی پروژگانی چه جور شوی و اغا ده کوسه فراخ فراخ و اولی دلود بلند منزلونه نه و اغا به نقشو زاینو که همچی آباتی کیدل دیوار زای معلومو هر کور دی واور زای دلو چه واور کده واور مسئون زای تا اچول اوس دغه کلتور دغه فرهنگ لی منزه تلیلی دی.
ازادی رادیو دات کام راپورنا مرکه او تحلیلونا پا ازادی رادیو دات کام کی واوری یا ولولی
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره کټ مټ لکه د چارواکیو وکیلانو او نورو پیسه دارانو خپراونه د وزیر صاحب له مهمو مصروفیتونو پیلو اوسنی وزیران او والیان صاحبان ډیر زیات مصروف دي راځي چې ورشو
وزیر صاحب څه دی ویل
نن دې په فیسبوک کې څه نوی ولیدل
نن خو لا تر اوسه نوی څه ندی راغلی خو ګومان کوم چې د تا پرونی عکس به ډیر زیات لایکونه واخلي
څنګه
د دې لپاره چې صاحب ډیر ښه پوزیشن مو پکې نیولی و
وګورو چې څه کیږي نن مې زړه دی چې له پیاده سره د ستړنمیشي په وخت یو عکس مې فیسبوک ته پورته کړم څه پکې وایې
والله ډیر ښه کار به وشي صاحب له دې سره به د تا لویي هم ښکاره شي او ډیر زیات کومنټونه به ولري
څه ګومان کوې چې څومره لایکونه به واخلي
شاید په لومړۍ ورځ به یې شمېر له زرګونو نه هم پورته شي
وبخښئ وزیر صاحب اداري موین راغلی څه ضروري کار یې درسره دی
ورته ووایه چې بیا مازدیګر ته راشي اوس څه ضروري کار لرم
ښه صاحب
پرون مې چې کوم پوسټ کړی و هغه څه عکس العمل درلود هغه چې لیکلي مې و چې وزارت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی او ټول دې خپل وزارت وګڼي
والا صاحب کومنټ خو یې نه واخیستی او لایکونه یې هم دوه و
دا ولې
نه پوهېږم صاحب کېدای شي پرون به نټ کمزوری و او ډېرو کسانو به د نټ د کمزورتیا له امله فیسبوکونه نوي اوپن کړي
ښه نو دا خبره
وبخښئ وزیر صاحب څلور ولایتي رئیسان درسره کتل غواړي
ورته ووایه چې سبا ته راشي نن مصروف یم
سیده صاحب
بیکار خلک دي چې سات پې نه تیریږي نو دې خورا مخه کړي ښه مې ویني چې مصروف یم
رښتیا وایې صاحب ډېر عجیب خلک دي
ته څه وایې چې نن څه پوست کړم
صاحب د سقراط افلاطون او یا هم ارستو کومه خبره دې نه ده په یاد
د څه لپاره
ما ویل چې پوست کړی دی وای او خلکو ته فیلسوف معلوم شوی وي
دا دې هم ډېره ښه خبره وکړه د سقراط افلاطون او ارستو تو درېږه صفه نه دا نه ده د مغزو د مغزو څه شی د مغزو په کار اچول د څه لپاره دا هم نه ده علم په نه کېږي رایاده نسوه ما لکه چې د افلاطون سقراط او دغه ارستو کتابونه هېڅ نه دي لوستي
صاحب د دغو نویو مفکورهي ځوانانو له خولې دې هم څه نه دي اورېدلي هغوی چې هر څه د ارستو سقراط افلاطون چیخوف انستاین او نورو نظریو په رڼا کې توضیح کوي او په هره خبره کې د هغوی په خبرو استناد کوي
اورېدلی مې دي خو پام مې نه دی ورته کړی د غریب ویدو وخت فیلسوفانو دغه پیسې او پریمانۍ نه وې نو ځکه یې فلسفې ته مخه کړې وه
رښتیا وایې صاحب که داغوی پا وقت که هم فیسبوک، تویتر، انترنتی گیمونا او گن و سندر و تلاس رسای وی نو بیا بده والا که یا لافلاتون فیلسوف جور کرده وی او یا حمله ارسطو و سقراط.
ریختیا دیو ویل آقا خواران بیکاره یا نیستی فیلسوفان کردی و فلسفه پریک ده یا بل سراتا وی
صاحب که داسی و لیکی چه لکار ده ستیری ذهن دمه پا کار جوریگی چنگه بوی؟
لکار ده ستیری ذهن دمه پا کار جوریگی خوخ می شو هم ده خبره با پور تکرم دیر علی
و بخی صاحب یا بحرانه در سرکتل غاری ده سفارت سکرتر ده
ده بانده ولار ده؟
نه صاحب شاید هم ده و سراو رسیگی
ځاتا موزه
خصب
او سکرټر ته هم ژر ټول رئیسان میټینګ روم ته راواله چې بهرانی مو د میټینګ په وخت وویني هله زر سی نو هلکه فیسبوک دې له یادونه وزي زر سی نو هله هله هله
خصب دا دی ورپسې ځم د خارونو له پرمختګ سره کلو هم پرمختګ وکه او د خارونو د شانتنونه آیسکریمونه برګرونه او سوپونه هم کلو ته لاړل او د خلکو د خولې خوند یې برابر که د کلي په یوه بازار کې مو د سوپ دوکان ته بیایو چې هلته چال دی
انجلی دا چه دی؟
سوپ دی، تلگ بخوره
سوپی لا چه شای دی؟ چه ناروغ دی نکی؟
موری، دیر خون کوی، تو خلگ بخوره
تراکه دا خود اختیام خونده ور دی، دا دی لکومه که؟
بادمگل بازار روڑه و
لکومه بازاره؟
دا زیارت لبازاره، هغه دا پلن کلی بازار یاده وم
وی، اوس دا زیارت پا بازار کم دا شیان خرچیگی؟
او موری، آقا بنگرده که بلگرده آقا هم خرچیگی اوز خوالتان اوتالونم جور شویدی
زه شده تزر لرشه او داغ سوب دی ایوه قاشق پترور و خوره او ایوه قاشق پمیخی او شنکی بندی مو خوره چه بیا یال تا بازار تر اصار بوزو او آل تای خب پمارا گیرده و خورو
خدا آقا دورمی خو بیا به مام در سر بیایی
زه بیایم دی جری وار وره
خدا آقا ده
پیسی هم نلارم زه آگه یو کچ برا سر یوسم که این نرا که و بیا با آگه یو کچ خرچ کم او سوپ پیو خورم کم دکان دی وانجلی؟
ما تا نده معلوم تو داری چلاغ دکاندار پختنه وکم؟
تو داری گا پیغلانجلی زب پختنه تیر نوکم
زه زب یتره وکم او را را آگه ده سوپ پتل چی ده دی؟
آگه اوران دی کیلاسته
شورو را پا جنات سه
آقا خوبا نیی؟
کم یا موری؟
آقا دود چه تر نپورتا کیگی
نه آقا خودا هنگر دوکنده نیوینی چل تا دم پخوهی؟
لگ پخی در وخلی دست روانی لگ خیراتی چه گوخته ای
شنکی پخی می خویگی تیزا نشم تلای
رازی داغ دوکنده
ولکا دادی سوب دوکانم داده
او رازی د دې کې پردې شاته په څوکۍ کې نه
ولې په څوکۍ توشه کې جنه دی واره کړې
ا دې سوپ ته سوپ په توشه کې نه کینی لګزام پوکا
دا غسیره توشي موري راته د خواته کې نه
وی دا څنګه کلکې چوکۍ دی
د څو سورو په غواړی
سورو په ګلری
د سلو پنځوسو او د ډیر شو
ما ته خو د سلو رو په راوړه وانجلې تا ته د پنځوسو راوړی
خزه
ما ته د ډیر شو راوړه
او ما ته ته پنځولو سره راوړه
ا دې ته نیم خوراک غواړي
وو
ا راشه ولکه څو روپۍ دې سوې
د تاو د لور دې یو نیم سل
ا گی پکې اخلي ککوچ
پیسې اخلم پیسې
ما سره خو پیسې نشته خوخه دې ته چې څه شي اخلي
ولکه زم پیسې نه لرم لزان سرم چارمخ راوړي دې
ما شات راوړي ژر ژر دې حساب وکه چیزو کار لرو
اوس نو خاشوا
والا که چه خبره ده
دوی طولو ده پیسو پزای نور شایان را وڑی دی
چه شای؟
یوی آگه یو کچ را وڑی بلی چارماغ را وڑی او بلی شاد
تریوه اخلا موک تایم ده با کالانو خیال کرده لدینه چې د سوب دیګې په خره بار کو او کلی په کلی وګرزو خره سوپ هغه او چارمغ واخلي دا غده پرمختګ. اوس دا واوري
وانجلی پانی
چوای موره
تو شغه کوزارا واخله
موره پخی می خوگیگی
هلی تو سرا واخله
موره په می دمه دردای مړای کوم له دردا
ګټه د دې خو په سترګو کې شرم نشته تی ور شرا واخله
موره تمام می د خوگیگی خوره دلای نشم نو ګوري چې کله کمی نیولې ده
خدای دې هدایت درته وکي ما وای چې لاسونه ومینځو چې بازار ته لاړ شو
څوک څوک
تولی
خدا خسی وایا چی زنو نبرابر کو
موری الوگ بداریگه هم دستو سنو که می جمعی بدلوم او زر رازم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کی و برای افغانپور، نقیب الله لاروی، حسی حکمت، سپوگمی، ستاره امینی، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوست بکسونو شمیریمو دادی کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.